درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د ازادي راډیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د یادې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. خطر وای چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د خطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند څو لویدیځ سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاری حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته تایید کړ چې د مړو شمېر د شنبې په ورځ 28 تنو ته ورسېد او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو لسمه ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسی پوځیان درنې بمباری کوي. لبلې خوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابند شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزې ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام کې له دموډ سره بیا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپل شاروال پرون موبایل د روسیې ځواکونو پر دغه شهر د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا شهر سخت کلابند دی او پر هستوګنو سیمه پر لپسې بمباری دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریوپل شهر به بمباری ودروي چې اوسیدونکي له شهره ووځي. دا شهر چې د اوکراین په جنوب کې دی 4,000 نفوس لري او روسی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیا کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړې کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیا کې وځندوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیا کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو 4 ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. دا خبرونه د میر احمد صافی به تخنیکی همکاري ز عصمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ ښه لوبغاړی وپېژندل شو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوستورو سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو نن د سیریز دغه.
په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د حقوقي دعوو لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پوهېږو وکړه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لوشي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې خلکو ته خبرداری ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 میلی مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نګار عمر مرداد ازادي راډیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره یې پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونه کسانو ته د مرجوبلي د اړولو ترڅنګ لکونه خلک چې پکې ګڼ افغانان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي له دغه هیواد وتلو ته اړ کړي دي. د موضوع تفصیل
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نګار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټرابل ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
موږ هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي او اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورټونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکرې یا پخوانیو پاسپورټونو د کاپي په اساس د سفر اسناد صادرو څو وکولی شي د پولې واوري
از مرز عبور کنن.
روسیې د فبروري په 23مه څخه باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسان د روسیې د یرغل له پیله له اوکراین تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
اټکل شوی چې نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسېږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راننه شي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند ته رسېدلي.
تر دې مخکې د پولند د صدراعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تیره بیا افریقایي توکمو سره د دوګوني چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوګوني یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړي، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ ترلاسه کړل.
د درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره، هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خو د شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړاو وویل:
موږ دوی ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د دغه ملک بچیان یې، د دغه ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک وجیبه ده. تاسو سره کومه ژمنه وعده کړې ده، د هغې وعدې په نتیجه کې مشران به د تاسو د خدمت او تاسو د حقوقو تاسو د امنیت دفاع ونه کړي.
له دې سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي، او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او امریکایي پر سر لس بلیون ډالره جایزه ایشي، په لومړي وار خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ. د هندوستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیږي. د خبر رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړی دی هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړی دی.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امریکا سره بار او افغانستان ته ولېږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګېرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز آژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تېره یوه اونۍ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 30 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل
نور کوم جرمو باندې خلک نیولی شوي دي د قومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. اووه څلوېښت کسان نیولی شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوې یا جنایي دعوې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا ناکرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د اووه څلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوی.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمه ماس درته لې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې اوږدې خبرو
لدې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان له بنگلاديش سره شل اوره کرکټ سیالي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. تفصیل سفی الله ستانک سره باندې کوي.
د درویش رسولی په امدیش په گیزی باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه او وروستۍ شلاوریزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشوه افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلو اورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 2 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي درې درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدې او تیرې شلوریز لوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی وپیژندل شو.
زمونږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار وو، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو. په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو دی مینا د سیریز راغلم.
خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلی لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټنګ یا توپانه کې څه هم یوه وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یوه ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنګلادیش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جام یې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنګلادیش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یوه یې وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست په یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و. منګر
د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړو او ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کو ورته تیار یو، او کړه دې او بیا دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده نور هم ورته د اسلام نه پاره کو اے کمل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې ولکه نعمت بدل ورکړي او اولاد کې راضي شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما محمد شفا له سره ډیر شکر غواړم. خو موږ خاطر ډیر سخت مو ښکاري د وبو وچی دي، برمی وچی دي، موږ ته یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. موږ ډیر سخت بد عدالتي خاطر د مسافر نه پریږدي هغه یو ټکوي.
السلام علیکم. تاسو ګړې خبرې کوم کابل کوټه څنګه نه په دې کابل کې شته ډیره وضعیت خراب ده. کاروبار نشته، ورځ ورځ د ملک خالی کیږي، خلک یوزي. موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ ته یو دولت جوړ کړي چې د ملک تر تابات شي او موږ سره کوم حکومتونه وکړي دا خلک په خو ودرېږي. د ملک خالی کیږي، ورځ ورځ خلک دي د ملک نه بس د ملک هیڅ هم پاتې نه شو. موږ ته د یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډیره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د مرستې سره به څه خبرې وکړم چې دغه کومې مرستې چې راځي د خارج لوټو ته دلته چې راځي وروره دغه دغه څخه بیا تر دغه پر اوس وروره 2000 ټنه یین کړی دی، مثال 2600 ټنه پاکستان کړی دی. د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه ویشل کېږي. زما د لوړ مقامات د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل شي. وروره دلته لاسوهنې په شپې ځکه د نام خلک د غچ پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چیا مصر لري مازال لري بلګن کور لري ځای لري وسایل لري هغه تر سیز ورور یا وایستا کار کوي په طالبان کې وایستا و نه لري مګر سیز
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو چې پرون مسپښین په ژوندۍ باندې خبره شوې به خو